라디오. 라디오 아사디.
السلام علیکم قدر منوریدونکو د مخام تر او بجو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته چیز احمد تکلی د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم خراغلست نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د وریش پړسمه ده چې د 2011 میلادي کال د اپریل 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو د خبرونو په پیل کې سهارنۍ خبری مجله وړاندې کیږي چې پر کورنیو سیمایزو او نړیوالو مسایلو خبرونه او راپورونه پکې خبريږي. د افغانستان ولسی جرګه وایي په خپله راتلونکې غونډه کې به د لوی څارنوال د استیضاح په اړه خبرې وکړي. په دې خپرونه کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرخطونه: په افغانستان کې د امریکا سفیر په امریکا کې د یو پادری لخوا د قرآن کریم سوځونه غندلې او ویلي دي چې د یو کس کرکجن عمل د ټولې امریکا د ارزښتونو ښکارندویي نه کوي. د ایران ولسمشر پرون د کابل او تهران ترمنځ یو بل ته د مجرمانو د سپارلو قانون توشیح کړ، او د معمر قذافي ویاند وایي چې د لیبیا مشر د انتخاباتو او په سیاسي سیستم کې د اصلاحاتو د مفکورې منلو ته چمتو دی، خو په قدرت کې د ده د پاتې کېدو پرېکړه به پخپله د لیبیا خلک کوي. بشپړ خبرونه: د افغان ولسمشر حامد کرزی ویاند پرون وویل چې ژر به د اوو وزارتونو لپاره چې اوس د سرپرستانو له لورې اداره کیږي نوي وزیران معرفي شي. د عامې روغتیا، ترانسپورت، لوړو زده کړو، مخابراتو، اوبو او انرژۍ او ښاري پراختیا وزارتونه له یو نیم کال راهیسې د سرپرستانو له لورې اداره کیږي. هغه کسان چې تیر کال د دې وزارتونو لپاره د ولسمشر کرزی له لورې ولسي جرګې ته د اعتماد د رایې د ترلاسه کولو په خاطر وړاندې شوي وو، د تیرې ولسي جرګې غړو رد کړل. د ولسمشر کرزی ویاند وحید عمر چې پرون یې یوې خبري غونډې ته څرګندونې کولې وویل اوس ولسمشر کرزی پتیله ده چې د ولسي جرګې په غوښتنه د کابینې پاتې غړي د اعتماد د رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې معترضو کاندیدانو له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د کابینې غړي د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي نه کړي، ځکه د ولسي جرګې ډېر غړي د دوی په وینا په تقلب بریالي شوي او ښایي د خاصې محکمې د پرېکړې په نتیجه کې ورڅخه د وکالت حق واخیستل شي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون د افغانستان او ایران ترمنځ یو بل ته د مجرمانو د سپارلو قانون توشیح کړ. د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې دا قانون د ایران د نظام د مصلحت شورا او پارلمان لخوا تصویب شوی و چې دا دی اوس د ولسمشر له لورې هم لاسلیک شو، څو د ایران او افغانستان ترمنځ د مجرمانو استرداد یا راکړه ورکړه عملي شي. په وروستیو کې د افغانستان د عدلی وزارت یو پلاوی ایران ته تللی و او د ایران له حکومت سره یو عدلی او قضایي موافقه لاسلیک کړې وه. د افغانستان د عدلی وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر محمد قاسم هاشمزي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادو ترمنځ د شوې موافقې یوه فقره یو بل ته د مجرمانو له سپارلو سره ارتباط لري، خو دا چاره یوې جلا موافقې ته هم اړتیا لري. ډاکټر هاشمزي وویل چې له ایران څخه یې غوښتنه کړې چې د افغان بندیانو دقیق شمیر ور وښيي. د پولند پاوز پرون د شنبه وویل چې په افغانستان کې د دوی یو عسكر ووژل شو. ل دې سرتیری سره ل کله چې پولندي ځواکونه افغانستان ته استول شوی، د وژل شوی پولندي ځواکونو شمیر 25 تنو ته ورسید. پولند دریکاله په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف په چوکاټ کې خپل ځواکونه په غزنی ولایت کې ځای پر ځای کړل. د پولند د پاوز لې خبر پانه سره سم چې دغه هیواد د دې هیواد اسکر د یک شنبه په ورځ په غزنی ولایت کې په خپل یو اډه کې ووژل شو. د هغه د وژل کېدو د علت په باب د پولندي چارواکو په وینا څېړنه روانه ده. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه: پاکستان پرون وویل چې د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون نن د دواړو خواوو ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي کامرون د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه د ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ځي. کامرون د اسلام آباد او لندن ترمنځ له هغه ډیپلوماتیک جنجال نه میاشتې وروسته اسلام آباد ته ځي چې د هند د سفر پر مهال ویلي و په پاکستان کې ځینې عناصر تروریزم خپروي. کامرون او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د تیر کال په اګست میاشت کې په لندن کې لکتنی وروسته د دواړو هیوادو اړیکې نه ماتیدونکې بللي وو. په همدې حال کې برتانیا وایي چې ښاغلی کامرون به نن اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د خپل هیواد په اړیکو کې د یو نوي پایل غوښتنه وکړي. د کامرون د دفتر لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د برتانیې صدراعظم به په اسلام آباد کې په خپله وینا کې د ناوړه تفاهمونو د له منځه وړو په ګډون د لندن او اسلام آباد په اړیکو کې د نوي پایل غوښتنه وکړي، څو په دې ډول دواړه خواوې په ګډه راتلونکو فرصتونو ته لاره پرانیزي. د لیبیا مشر معمر قذافي وایي قذافي په لیبیا کې د انتخاباتو او په سیاسي سیستم کې د اصلاحاتو د مفکورې منلو ته چمتو دی، خو نوموړی زیاتوي چې په قدرت کې د قذافي د پاتې کېدو یا لرې کېدو پرېکړه باید یوازې د لیبیا خلک وکړي. د حکومت ویان موسی ابراهیم پرون وویل لیبیا به له بهره وړاندې شوي شرایط ونه مني. لویدیځو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې قذافي باید له واکه لرې شي، خو د قذافي ویاند وویل چې د لیبیا رژیم اوس د هغو طرحو په اړه بحث ته چمتو دی چې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ پراختیا، شفافیت، د مطبوعاتو ازادي او د فساد ضد قوانین غواړي. د لیبیایي چارواکو لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د قذافي پلوي ځواکونو لا هم د دې هیواد په ختیځ کې له مخالفو وسلوالو سره چې د ده د 40 کلنې واکمنۍ ختمول غواړي په جګړو کې ښکیل دي. ایټالیا پرون اعلان وکړ چې د لیبیا د مخالفینو د شورا په رسمیت پیژندو ته چمتو ده. ایټالیا به له فرانسې او قطر وروسته دریم هیواد وي چې دا شورا په رسمیت پیژني. او د امریکا د متحدو ایالاتو لوی څارنوال ایریک هولډر وایي خالد شیخ محمد به چې ځان پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د حملو اصلي طراح بولي د یوې ملکي محکمې پر ځای په ګوانتانامو کې د متحدو ایالاتو د یو پوځي کمیسیون لخوا محاکمه شي. هولډر همداراز د دوشنبې په ورځ وویل څلور تنه نور چې د سپتمبر د 11 په حملو کې په همکارۍ تورن دي هم د ګوانتانامو په زندان کې محاکمه شي. ازادي راډیو ته غوږ چې د سهار او د ماښام تر اوو بجو خپرونه کوي. وړاندې په دې پروګرام کې راپورونه لرو. ولسی جرګې پرون پریکړه وکړه چې په خپله راتلونکي غونډه کې به د لوی څارنوال د استیضاح په اړه خبرې وکړي. د ایران ولسمشر پرون هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې ایران او افغانستان په خپلو کې مجرمان تبادله کوي، خو یو افغان مقام وایي چې په دې برخه کې یوې جلا موافقې ته هم اړتیا شته.
یو فقره پکې شته خو هغه دا یو بل توافقنامه هم غواړي چې دغه د استعداد مجرمین بوي.
د ناټو په مشرۍ ځواکونو د دوشنبې په شپه د کابل په چاراسیاب کې عملیات کړي. یو تن یې وژلی او یو یې له ځان سره بیولی دی. او په نړیوالو مسالو کې به واورئ چې عربي هیوادونو ایران په خپلو کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن کړی. نور موضوعات هم لرو چې که دې خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ نو وابه اورئ. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د ولسی جرګې غړو پرون پریکړه وکړه چې لوی څارنوال د استیضاح په اړه به د راتلونکي شنبه په ورځ په خپله غونډه کې خبرې وکړي. د ولسی جرګې پرونی عمومي غونډه د دې جرګې په اړه د لوی څارنوال د غیر قانوني څرګندونو په خاطر د نوموړي استجواب ته ځانګړې شوې وه، خو لوی څارنوال په دې غونډه کې برخه ونه اخیسته. د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې دا یو خپلواک ارګان دی او ولسي جرګه دا صلاحیت نه لري چې لوی څارنوال خپلو غونډو ته د استجواب لپاره ور وبولي. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
د ولسی جرګې غړو وروسته له هغې د رایو په غوڅ اکثریت د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق لکو استیضاح کړ چې نوموړی د دې جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د استجواب لپاره حاضر نه شو. د ولسی جرګې غړو وویل لوی څارنوال د دې جرګې په اړه د قانون خلاف څرګندونې او اداوې کړي او په دې اړه د ځواب ورکولو لپاره نوموړی خپل استجوابیه غونډې ته وربللی و، خو لوی څارنوال په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې د لوی څارنوال د نه ګډون له امله د دې جرګې وکیلانو توند غبرګون وښود او هغه د دې جرګې د راتلونکي شنبې ورځې غونډې ته استیضاح کړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دې جرګې درې ځانګړو کمیسیونونو ته دنده وسپارله تر څو د لوی څارنوال د استیضاح لپاره لازم دلایل برابر کړي.
په ورځ شنبې مطابق پروسیجر له پروسیجر سره سم د شنبه تر ورځې پورې د درې ځانګړي کمیسیونونه د استیضاح دلایل چمتو کړي. د شنبه په ورځ د لوی څارنوال استیضاح ته راسیم، خو بیا هم وایم چې ستاسو وکیلانو صاحبانو په موافقه ټاکل شوي کمیسیونونه باید د استیضاح پیاوړي دلایل برابر کړي.
لوی څارنوال محمد اسحاق الکو ډیر ځلې ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې درغلۍ زیاتې وي او باید چې په دې برخه کې د معترضو کاندیدانو ادعاوې او شکایتونه د ټاکل شوي اختصاصي محکمې لخوا په جدي توګه وڅېړل شي. لوی څارنوالۍ ولسی جرګې ته په یو استول شوي مکتوب کې په ډاګه کړې و چې دا یو خپلواک ارګان دی او ولسی جرګه دا حق نه لري چې لوی څارنوال استجوابیه غونډو ته وروبولي. موږ ډېره هڅه وکړه چې د ولسی جرګې د دې پریکړې په اړه د لوی څارنوالۍ د چارواکو غبرګون هم واخلو، خو له هلو ځلو سره سره بریالي نه شو. د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ د دې جرګې له پرانستل کېدو نه مخکې او وروسته د ځینو مهمو مسایلو پر سر ناندرۍ روانې دي. په دې برخه کې تر ټولو ډېر بحثونه د معترضو کاندیدانو د ادعاو د څېړلو د اختصاصي محکمې پر سر روان دي چې ولسی جرګه یې ړنګول غواړي، خو ولسمشر کرزي دا غوښتنه رد کړې ده. سره له دې چې د ولسی جرګې ډیر شمېر غړو په دې ټینګار کاوه چې له استیضاح وروسته به لوی څارنوال ته د عدم اعتماد رایې ورکړي، خو دا نه ده معلومه چې آیا لوی څارنوال محمد اسحاق الکو به د نوموړې جرګې لخوا استیضاح کول ومني او که به د دوی ترمنځ پیدا شوې ستونزه لا غټه او په غوټه بدله شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسی جرګې پرون پریکړه وکړه چې د شنبې په ورځ په خپل راتلونکي غونډه کې به د لوی څارنوال د استیضاح په اړه خبرې وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون هغه لایحه توشیح کړه چې پر اساس یې د دې هیواد او افغانستان ترمنځ د مجرمانو تبادلې ته لاره هواریږي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي چې له ایران سره یې یوه موافقه لاسلیک کړې وه چې د هغې له مخې به ایران افغانستان ته د افغان بندیانو دقیق شمیر اعلان کړي. ویل کېږي ډېر شمیر افغان بندیان د ایران په زندانونو کې بې برخلیکه شپې ورځې تیروي. عصمت څروان د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې اوروي.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د ایران او افغانستان ترمنځ یو بل ته د مجرمانو د سپارلو قانون توشیح کړ. د اصلاح خبری آژانس د راپور له مخې دا قانون د ایران د نظام د مصلحت شورا او پارلمان له لوري تصویب شوی و چې دا دی اوس د ولسمشر له لوري هم لاسلیک شو، څو د ایران او افغانستان ترمنځ د مجرمانو راکړه ورکړه یا استرداد عملي شي. په وروستیو کې د افغانستان د عدلیې وزارت یو هیئت ایران ته تللی و او د ایران له حکومت سره یې یوه عدلي او قضایي موافقه لاسلیک کړې وه. د افغانستان د عدلیې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر محمد قاسم هاشمزي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوې موافقې یوه فقره یو بل ته د مجرمانو له سپارلو سره ارتباط لري، خو دا چاره یوې جلا موافقې ته اړتیا لري.
یو فقره پکې شته، دا یو بل توافقنامه هم غواړي چې دغه د استرداد مجرمین بوي.
د ایران استا خبری آژانس وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د مجرمانو د راکړې ورکړې د دې قانون پر اساس چې د ولسمشر محمود احمدی نژاد له لوري توشیح شوی، پر دواړو هیوادونو لازمي کیږي چې د یو بل مجرمان سره وسپاري. د دې قانون له مخې په هر هغه جرم چې سزا یې تر یو کال حبس کم نه وي، بندي خپل اصلي هیواد ته سپارل کیږي. اسناوی مجرم به په هغه صورت کې ونه سپارل شي چې د جرم د کولو په وخت د بل هیواد تابعیت ولري. د عدلیه وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر هاشمزي د رسنیو هغه راپورونه چې پکې ویل شوی وو 15,000 افغانان په ایران کې بندیان دي اوازي وبللې او ویل چې له ایران څخه خوشت دي د افغان بندیانو دقیق شمیر ور وشي.
د دوی موږ غوښتنه دا وو چې موږ یا ایسایه راکړي چې څو کسان هلته په زندان کې اوسېږي، شماره یې څنګه ده او جرمین یې څه شی دي. دوی ته ماته وویل وعده یې ورکړلې ده چې د قونسلګري له لارې نه موږ دا معلومات به درته ورکړو. تر اوسه پورې دا معلومات موږ ته راغلي نه دي. یو شی چې مخکې خپره شوی و چې افغاني بندیان هلته 15,000 کسان دي، دا خو تثبیت شوی نه دي. او غسوک چې ادامې دي هغه معلوم نه دي.
سره له دې چې ایرانی چارواکو په خپل خوره کې د بندي افغانانو دقیق شمیر نه دی اعلان کړی، خو ویل کېږي چې په ایران کې په زرګونو افغانان بندیان دي او یو شمېر یې په اعدام محکوم شوي دي. د ایران او افغانستان ترمنځ د مجرمانو د استرداد د قانون تصویب به مرسته وکړي چې دا بندیان خپل هیواد ته انتقال شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله ورې وخت د سهار 5:15 دي. یو ځل بیا مو رابولم د مهمو خبرونو او راپورونو سرخطونو ته. ولسی جرګې پرون پریکړه وکړه چې په خپل راتلونکي غونډه کې به د لوی څارنوال د استیضاح په اړه بحثونه وکړي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې ایران او افغانستان په خپلو کې مجرمان تبادله کوي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل ایکنبری په امریکا کې د یو پادری لخوا د قران کریم سوځونه غندلې، خو ویلې دي چې د یو کس کرکجن عمل د ټولې امریکا د ارزښتونو ښکارندوی نه کوي. د ناټو په مشرۍ ځواکونو د دوشنبه په شپه د کابل په چارسیاب سیمه کې عملیات کړي، یو تن یې وژلی او یو یې له ځان سره بیولی دی. برتانیا وایي چې صدر اعظم ډیوید کامرون بنن اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د خپل هیواد په اړیکو کې د یو نوي پایل غوښتنه وکړي. د معمر القذافي ویاند وایي چې د لیبیا مشر د انتخاباتو او په سیاسي سیستم کې د اصلاحاتو د مفکورې منلو ته چمتو دی، خو په قدرت کې د ده د پاتې کېدو پرېکړه به په خپله د لیبیا خلک کوي. متحدو ایالاتو پرون په یمن کې روان تاوتریخوالی وحشتناک بل او خبرداری ورکړ چې کېدای شي القاعده شبکه په دې هیواد کې د قدرت له خلا څخه ناوړه استفاده وکړي. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم یو بل راپور. د کابل په چارسیاب ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په خپلو وروستیو پوځي عملیاتو کې چې د دوشنبه په شپه شوي د سیمې یو اوسیدونکی وژلی او یو بل یې له ځان سره بیولی دی. دغو عملیاتو د سیمې اوسیدونکي په غوسه کړي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د شپې لخوا د نړیوالو ځواکونو عملیات بند کړي. دا چې د دې عملیاتو په اړه افغان او ایسف ځواکونه څه وایي، تفصیل یې له کابله د ازادۍ راډیو د خبریالې زکیه غیاسي په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په چارسیاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د عملیات تایید کړي او وایي چې په دې اړه یې خپلې څېړنې پیل کړې دي. د عملیات د دوشنبه په شپه د چارسیاب په ولسوالۍ کې شوي چې پکې یو کس وژل شوی او یو بل د بهرنیو ځواکونو لخوا بیول شوی دی. د دې وزارت ویان زمری بشری له ازادي راډیو سره په خبرو کې اوخت مرجوبه تایید کړه، خو وی ویل چې دوی په دې اړه تر اوسه پورې کافي معلومات په لاس کې نه لري.
وظیفه سپارل شوې ده تر څو دا موضوع وچې پوره معلومات لاسته راوړي، او وروسته له دې چې پوره معلومات راورسېدل او خپل څېړنې وکړي بیا به انشاءالله نور جزئیات تاسو سره شریک کړو.
که څه هم ښاغلی بشری په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو د موجودیت په اړه خپله بېخبري څرګنده کړه، خو د سیمې اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې یوازې بهرني ځواکونه وو. د عیني شاهدانو په وینا په دې عملیاتو کې وژل شوی او بیول شوی کس دواړه د یوې کورنۍ غړي دي. له سیمې څخه یو تن عیني شاهد ادعا کوي چې نړیوال ځواکونو د عملیاتو په مهال د دې کورنۍ ښځې په سپو داړلې دي.
زما نوم سردار ولی منګل د چراسیاب د ولسوالۍ د لاسخیر د کلي اوسیدونکی یم. شپې یوه بجه وه چې د امریکایانو تیارو غورو غور ډېر زیات و چې یاسین په کور چاپا اچولی دی. یاسین شهید کړی، ښځې په سپیو خوړلې دي او زوی له ځان سره بولی. دې عملیاتو کې هېڅوک نه دي. کورنۍ ځواکونه مونږ لیدلي، نه افغاني ځواکونه. زموږ غوښتنه دغه ده چې دغه خو باید افغاني ځواکونه کابل ولایت وسپاري.
خو ایساف ځواکونو چې د شویو عملیاتو په اړه کوم ډول جزئیات وړاندې نه کړل، خو دا یې په کلکه رد کړه چې که دوی په خپلو عملیاتو کې ښځې په سپو داړي. د ایساف د ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاتس د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د کابل په شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو لخوا په ګډ عملیات کوي، خو هیڅ کله هم داسې چلند نه کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو او مهمو موضوعاتو په اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو انټرنیټ پاڼه وګورئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org په یاد ولرئ. د ازادۍ راډیو انټرنیټ پاڼه وګورئ او پر وروستیو تحولاتو که په نړۍ کې وي که په افغانستان ځان خبر کړئ، او همدارز د روانو چارو په اړه تحلیلونه او کله ناکله د مهمو مسایلو په اړه ویډیویي تصاویر او همدارز عکسونه او تصویرونه کتلای شئ. قدر من اوریدونکو، مخکې له دې چې نور موضوعات درته وړاندې کړو، پام وکړئ نوریاس نوری ته غوږ شئ چې تر دې دمه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو ورځپاڼې د خپرو شویو مطالبو تفصیل اوروي.
موسکو ټایمز ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د هغه کارکوونکي د ژوندي پاتې کېدو په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو پر دفتر په وروستۍ خونړۍ حمله کې راګیر و. ورځپاڼې لیکي افغانانو چې په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو له دفتره هوا ته د لوګیو د پورته کېدو ننداره کوله، د دغه دفتر دننه یوازینی روسي کارکوونکی چې په دریو یې خبرې کولې له دې خونړۍ حملې ژوندی پاتې شو. خو د موسکو ټایمز په وینا د ملګرو ملتونو نور کارکوونکي طالمان نه وو. د ملګرو ملتونو پر دفتر د تېرې جمعې د ورځې په حمله کې د ملګرو ملتونو درې کارکوونکي، څلور نیپالایي ساتونکي او د دو افغانانو په شمول چې سرونه یې پرې شوي وو، شاوخوا شل تنه افغانان ووژل شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي ستیفن دی مستور خبرلاند وویل چې په مزار شریف کې په امریکا کې د یو پادری لخوا د قرآن کریم د سوځېدو په وړاندې سوله ییزه مظاهره هغه مهال په تاوتریخوالي بدله شوه چې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې د مظاهرهچانو له منځه د ملګرو ملتونو پر دفتر حمله وکړه. د حملې په مهال د ملګرو ملتونو روسي کارکوونکی پاول یورشوف او درې نور کارکوونکي د دفتر خوندي خونې ته وتښتېدل. کله چې قهرجنو مظاهره کوونکو د خوندي خونې دروازه ورماته کړه، یورشوف لومړنی کس و چې هغوی ته یې په دري ژبه هرکلی ووایه. حمله کوونکو د هغه درې تنه ملګري له خوندي خونې راویستل او په ډزو یې ووژل. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د دې پیښې په اړه یو مطلب خپور کړی او د پیل په کرښو کې لیکي چارواکي دغې پیښې ته چې د افغانستان په شمال تر ټولو لوی ښار کې وشوه د یوې خونړۍ د سیر رنګ ورکوي. خو ورځپاڼه د نخپرو شوو ویډیوګانو له مظاهرهچانو سره د مرکو او د دې حملې په اړه د ملګرو ملتونو د څېړنې په اساس د دې پیښې یو پیچلی تصویر ورکوي. داسې یو تصویر چې په دې حمله کې د عادي مظاهرهچانو د اساسي ونډې ښکارندوی کوي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل ایکنبری په امریکا کې د یو پادری لوري د قران کریم سوځونه غندلې او ویلي دي چې د یو کس کرکجن او د نزغملو وړ عمل په امریکا کې د مذهبي تنوع د منلو او ورته د احترام لرلو د ارزښتونو ښکارندوی نه کوي. ښاغلی ایکنبری په یو اعلامیه کې چې په کابل کې د امریکا سفارت پرون خبره کړه، همدارز ویلي دي د مقدسو کتابونو سوځول د هغه څه خلاف دي چې د امریکا خلک باور پرې لري. ایکنبری ویلي موږ الهي کتاب قرآن کریم او نور سپیڅلو کتابونو ته درناوی کوو او هر هغه عمل چې هر راز دیني عقیدې ته بې احترامي وي غندو. په افغانستان کې د امریکا سفیر په عین حال کې ویلي د افغان مشرانو په شان ټینګار کوي چې د یو تن د ناوړه عمل په ځواب کې د بیګنا خلکو وژل او پر هغو حمله کول ظالمانه اقدام دی او انساني کرامت او نجابت ته بې احترامي ده. ایکنبری په خپل اعلامیه کې همدارز ویلي زه د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلنټن سره یو ځای د ټولو دینونو او عقایدو له پیروانو غواړم چې له تشدد ډډه وکړي او د یو بل د پیژندنې او درناوي پر اساس د خبرو اترو لاره غوره کړي. د امریکا سفیر په افغانستان کې د وروستیو تاوتریخجنو مظاهرو او د تشدد په پیښو کې د وژل شویو کسانو د کورنیو لغړو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې دای ځان د دوی په غم او خفګان کې شریک ګڼي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي د مزار شریف او کندهار د ښارونو وروستۍ قهرجنې پیښې په جدي توګه څېړي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې مظاهرې د خلکو قانوني حق دی، خو د بېګنا خلکو وژل او عامه شتمنیو ته اور اچول هیڅ ډول توجیه نه لري. وحید عمر وویل د امریکا په فلوریډا ایالت کې د قرآن کریم د نسخې سوځول ټولو مسلمانانو ته سپکاوی دی. د دې موضوع تفصیل د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سین په راپور کې.
هغه چا چې د مزار شریف او کندهار په خارونو کې د خلکو روا او قانوني مظاهره په تاوتریخوالي اړولې دي، هغه سره به د قانون لمخه چلند وشي. د افغان حکومت دغه پریکړه د جمهور رئیس کرزی ویان وحید عمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته واوروله.
آیات لای مزار شریف ته او دا د افغانستان د قانوني او د عدلی او د قانون د نفاذ د ادارو مسؤلیت ده چې دوی د قضیه وڅېړي او د قضیه باید په علمي او په قانوني ډول وڅېړل سي. دغه په نتیجه کې څه کم دریافتونه رامنځته کیږي هغه به بیا د افغانستان د حکومت رسمي موقف وي.
خاغلی عمر دا هم وویل چې د هیواد اساسي قانون ټول خلکو ته حق ورکړی دی چې مظاهره وکړي او د دوی لروا مادي او مانوي حقونو څخه دفاع وکړي، خو دا حق نه دی ورکړی چې عامه شتمنۍ د ویجاړې او خلکو ته د سر و مال زیان ورسوي.
تظاهرات حق مسلم و حق قانونی مردم افغانستان است. حکومت متحد است.
مظاهره د افغانستان د خلکو قانونی او مسلم حق دی. حکومت ژمن دی چې د اساسي قانون سره سم د دې مظاهرو امنیت ونیسي، خو عامه شتمنیو او خلکو ته زیان رسول په هیڅ ډول نه توجیه کیږي.
د افغانستان جمهور رئیس کرزی د امریکا له کانګرس او سنا څخه غوښتي چې د هغه هیواد د فلوریدا په ایالت کې د یوه کشیش په لاس د قرآن کریم د نسخې سوځول په کلکه وغندي. همدارنګه کرزی د امریکا له حکومت او ملګرو ملتو له سازمان څخه هم غوښتي چې د پیښې له عاملینو سره د قانوني چلند وکړي. د امریکا د یوه کشیش په لاس د قرآن کریم د نسخې د سوځېدو په غبرګون کې د مزار شریف او کندهار په ښارونو کې د خلکو په مظاهرو کې چې په پای کې په تاوتریخوالي واوښتې څه باندې شل تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د بهرنیو پوځي او ملکي ځواکونو عمومي قمندانانو او د امریکا سفیر هم د مسلمانانو عقیدې ته سپکاوی په کلکه سره غندلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي د مزار شریف او کندهار د ښارونو وروستۍ قهرجنې پیښې په جدي توګه څېړي. د سیاسي چارو افغان کارپو او لیکوال نجیب منلی په افغانستان کې وروستیو له تشدد ډکو مظاهرو ته په اشاره سره وایي د فلوریدا په ایالت کې د یوې کوچنۍ کلیسا پادري چې ټول پلویان یې دیرشو تنو ته نه رسیږي، په دې نیت چې اسلام نړیوالو ته ځیګ دین معرفي کړي، د قرآن کریم د یوې نسخې په سوځولو سره هڅه وکړه چې مسلمانان وپاروي. ښاغلي منلی په یوه لیکنه کې همداراز کښلي چې امریکایي سرزوري پادري تیری جونز چې دا شل 15 کاله یې د اسلام پر ضد د تبلیغ لاؤډ سپیکرونه چلاندي، د امریکې په ولس کې یوه زره محبوبیت هم نه دی پیدا کړی، خو نن په دې بریالی کېږي چې افغان مسلمان ولس د خپلو دروغجنو ادعاو د ثبوت لپاره په خوځښت راولي. له ښاغلي منلي سره پر همدې موضوع عصمت څاروان مرکه کړې.
منلی صاحب، تاسې په یوه مقاله کې لیکلي دي چې افغانانو د تیری جونز هیلې پوره کړې دي، له دې خبرې مو منظور سره؟
امریکا کې داسې یوه څېره ده چې ټول پلویان شي اصلي ورته ونه رسېږي، مګر په تحریکامیز حرکتونو باندې ځان ته یو شهرت پیدا کړی دی. او د ده حتی دا ده چې دا ثابته کړي چې اسلام د تشدد دین دی، اسلام د تاوتریخوالي دین دی، او د اسلام په لمن کې سوله او بشري حقوق نه شي خوندي کېدلی. د دې خبرې لپاره دوی همیشه کوښښ کوي چې مسلمانان په یو ډول نه یو ډول سره راوپاروي، او هر کله چې مسلمانان د ده تحریکونو پارونو ته مثبت جواب وایي، یعنی د ده په پارولو باندې پارول کېږي، په حقیقت کې د ده هدف پوره کېږي. په افغانستان کې چې کوم عکس العملونه وښودل شول، تیری جونز بېرته په همدغو عکس العملونو باندې تاکید وکړ او ویې ویل ګورې ما درته ویلي وو چې په اسلام کې سوله نشته. او دا زما د خبرې اصلي ټکی دی چې هر څومره چې موږ خپلې کړنې خپل حرکات د دښمن د کړنو په عکس العمل باندې متمرکزوو، هماغومره د کار ابتکار دښمن ته ورسپارو او په اصطلاح د دښمن
منلی صاحب. لیکن هغه خلک چې مظاهرې کوي او د تیری جونز په اقدام باندې اعتراض کوي، هغوی وایي چې دوی خو حمله نه ده کړې، بلکې کله چې تیری جونز قرآن شریف ته اور ورته کړ، دوی د ده د عمل په وړاندې قهر او غضب شي.
د خپلې خبرې ثابتول غواړي او په غربي نړۍ کې د هغه خبره یو وزن پیدا کوي، نو په حقیقت کې هغه هغه څه لاسته راوړل چې غوښتل یې، یعنې دی غواړي چې قرآن ته ور واچوي، بیا مسلمانان راپاڅېږي، یو څو کسه ونیسي چې هغه سره غوڅوي او ده ته دا ثبوت راستي ورکوي چې مسلمانان واقعا د تاوتریخوالي خلک دي. تیری جونز نه یوازې دا چې د افغانانو د عکس العمل
په نتیجه کې لختل خبر نه ولا ګرځیدل، بلکې دا هم اعلان کړ چې دا په دوشتمه به د یو بل پرون کې عمل کوي. دا څنګه کېږي چې دا په دوشتمه به د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی کوي؟ نو په حقیقت کې هر څومره چې د ده دا وحشیانه کړنې زیاتېږي او هر څومره مونږ د دغه وحشیانه کړنې ته اهمیت ورکوو، په حقیقت کې د ده دریس قوي کېږي او دا نور هم خپلو کړنو ته شدت ورکوي او تفحیش لا زیات سوي.
د سیاسي چارو کارپوه او افغان لیکوال نجیب منلی و چې په امریکا کې د قرآن کریم د نسخې د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د وروستیو خونړیو اعتراضونو په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. له دې سره د دې سهارنۍ خبرې مجلې شیبې پای ته ورسېدې. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو بخښنه غواړم چې د وخت د کمښت له وجې مو ونه شو کړی ټول مطالب خپاره کړو. زموږ په بله خپرونه کې چې د سهار په 8 بجو پیلېږي کولی شئ د دې خبرونې پاتې مطالب په تفصیل سره واورئ. او اوس سلطان محمد سرور ته غوږ شئ چې په راتلونکي نیم ساعت کې به د بلې خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره وي. سلطان سلام.
تشکر تکل صاحب. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. امروز شنبه 16 ماه حمل سال 1390 هجری شمسی است که با 5 ماه اپریل سال 2011 میلادی مصادف است. در مجله خبری صبح امروز که حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعتی گذشته می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان. سفیر امریکا در کابل سوختاندن نسخه قرآن کریم توسط یک کشیش در امریکا را به شدت محکوم کرد. پولند دیروز گفت یک سرباز این کشور در افغانستان کشته شده است. صدر اعظم برتانیا خواهان آغاز جدید در رابط با پاکستان می شود. یک سخنگوی معمر القذافی می گوید که او به تغییرات راضی می باشد، اما سرنوشت وی باید از سوی خود لیبیایی ها تعیین شود. مشروع اخبار. سفیر امریکا در کابل سوختاندن نسخه قرآن کریم توسط یک کشیش در امریکا را به شدت محکوم کرد. کارل ایکنبری می گوید عملکرد منفور و متعصبانه یک شخص از عموم امریکایان که به تنوع مذهبی ارزش و احترام قائلند نمایندگی کردن نمی تواند. سفیر امریکا در یک اعلامیه که دیروز از سوی سفارت امریکا در کابل نشر شد گفت که سوختاندن کتابهای مقدس خلاف باورهای امریکایان می باشد. او می گوید که به قرآن کریم و سایر کتابهای مقدس احترام قائلند و هر عملی را که به احترامی به عقاید دینی تلقی شود محکوم میکنند. کارل آیکنبری به خانواده های قربانیان تظاهرات خشونت آمیز اخیر در افغانستان ابراز همدردی نموده، گفته است که خود را در غم و اندوه آنها شریک میداند. پولند دیروز گفت که یک سرباز این کشور در افغانستان کشته شده است. با مرگ این سرباز رقم تلفات قوای پولند در افغانستان به 25 نفر می رسد. پولند 3 سال پیش در چوکات آیسف به رهبری ناتو سربازانش را به ولایت غزنی فرستاده است. انتظار می رود دوید کامیرون صدر اعظم برتانیا هنگام بازدید امروزی خود از اسلام آباد خواهان آغاز جدید در رابط برتانیا با پاکستان شود. صدر اعظم برتانیا بعد از آن به پاکستان مسافرت می کند که اظهارات وی هنگام بازدید 8 ماه قبل او از هند که اسلام آباد را به عدم موفقیت در جلوگیری از صدور تروریسم متهم کرد باعث تنش‌ها میان دو کشور شد. این نخستین بار است که دیوید کامیرون به حیث صدر اعظم برتانیا از پاکستان بازدید می کند. اعلامیه حکومت برتانیا می گوید دیوید کامیرون یک بیانیه را در اسلام آباد ایراد خواهد کرد و از ضمن آن خواستار آغاز جدید در رابط دو کشور خواهد شد تا طرفین سوء تفاهمات را رفع کرده روی همکاری آینده تمرکز کنند. یک سخنگوی قذافی می گوید که معمر القذافی برگزاری انتخابات و اصلاحات سیاسی را می پذیرد، اما خود لیبیایی ها باید تصمیم بگیرند که آیا او رهبری کشور را ادامه دهد یا کنار رود. موسی ابراهیم گفت که لیبیا شرطهایی را که از خارج کشور تحمیل می شوند نمی پذیرد. کشورهای غربی گفتند که قذافی باید از قدرت کنار رود، اما سخنگوی قذافی گفت که رژیم وی اکنون آماده است پیشنهادها درباره توسعه مردم سالاری، شفافیت، آزادی رسانه‌ها و قوانین جلوگیری فساد اداری در لیبیا را مورد بحث قرار دهد. امریکا دیروز هشدار داد امکان دارد القاعده از خلای قدرت در یمن استفاده کند و گفت که باید یک جدول زمانی برای انتقال قدرت از رئیس جمهور علی عبدالله صالح آغاز شود. جای کارنی سخنگوی قصر سفید این مطلب را پس از آن ابراز داشت که بیش از 50 تن در جریان تظاهراتی که از هفته ها علیه صالح ادامه دارد کشته شدند. نیروهای الاسان اوتارا که جهانیان او را به حیث رئیس جمهور ساحل حاج میشناسند، رهایشگاه لوران باگبو در ابیدجان را که نمیخواهد قدرت را بر رئیس جمهور اوتارا تسلیم کند متصرف شدند. مسئولان حکومت اوتارا به رسانه ها گفتند که اکنون منتظر کنار رفتن باگبو از قدرت هستند. گزارش های تصرف رهایشگاه باگبو توسط نیروهای اوتارا که از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده بعد از آن منتشر شد که هلیکوپترهای سازمان ملل متحد و فرانسه دیروز مواضع باقی مانده نیروهای باگبو در ابیدجان را هدف قرار دادند تا اسلحه ثقیل را از میان بردارند. اریک هولدر لوی سارانوال امریکا میگوید خالد شیخ محمد که خود را طراح اصلی حملات 11 سپتامبر بر امریکا میخواند، به جای یک محکمه ملکی توسط یک کمیسیون نظامی امریکا در گوانتانامو محاکمه خواهد شد. هولدر همچنین دیروز اعلام داشت که 4 تن دیگر نیز که به همکاری در حملات 11 سپتامبر متهم هستند در زندان گوانتانامو ساحل گوانتانامو محاکمه خواهند شد.
Members of Congress have intervened and imposed restrictions.
اعضای کانگرس مداخله کرده و قیودات را وضع کردند. جلوی حکومت را گرفتند تا نتواند هیچ زندانی گوانتانامو را به ایالات متحده انتقال دهد. قراری که رئیس جمهور گفته است آن عده قیودات غیر عقلانه و غیر قابل توجیه تلاش های ضد تروریسم را صدمه می رساند و ممکن امنیت ملی ما را آسیب رساند. لوی سارانوال امریکا در اواخر سال 2009 اعلام داشت که خالد محمد و 4 تن دیگر که در توطئه با وی شریک هستند در یک محکمه فدرال در منهاتن محاکمه خواهند شد. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما در اینترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. اما در برنامه کنونی گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مجله خبری صبح امروز گزارش های این تحولات و رویدادها را برایتان آماده نشر داریم. ولسی جرگه افغانستان لوی سارانوال کشور را روز شنبه هفته آینده استیضاح می کند. رئیس جمهور ایران لایحه را توشیح و به قانون مبدل ساخت که زمینه را برای استرداد مجرمین میان ایران و افغانستان مساعد می سازد. در ادامه تظاهراتی که برای اعتراض بر سوختاندن یک نسخه قرآن کریم توسط یک کشیش در امریکا در ولایت‌های مختلف افغانستان در چند روز اخیر راه اندازی شد، دیروز چنین تظاهرات در ننگرهار هم صورت گرفت. و در حالی که تظاهرات اخیر در برخی از نقاط افغانستان باعث تلفات و خسارات زیاد شده، برخی از کارشناسان به این باورند که کشیشی که دست به سوختاندن نسخه از قرآن کریم زد به هدفش رسیده است. مصاحبه در این باره با نجیب الله منلی داریم که کارشناس مسائل افغانستان می باشد. و حکومت افغانستان می گوید که وقایع اخیر در شهرهای مزار شریف و قندهار را به دقت دنبال می کند. ولسی جرگه افغانستان لوی سارانوال این کشور را به روز شنبه آینده استیضاح می کند. نمایندگان مردم این تصمیم را پس از آن اتخاذ کردند که لوی سارانوال افغانستان را به خاطر آنچه ادعاهای غیر قانونی و علیه ولسی جرگه می خوانند به جلسه عمومی روز دوشنبه فرا خواندند، اما محمد اسحاق الکو از حضور در این جلسه خودداری کرد. اعضای ولسی جرگه از این عملکرد آقای الکو به شدت انتقاد کرده و خواهان سلب اعتماد وی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش فتی محمد بها از کابل.
خودداری لوی سارانوال افغانستان از حضور در جلسه عمومی ولسی جرگه واکنش تند نماینده های مردم را به همراه داشت. اعضای ولسی جرگه این عمل کرده لوی سارنوال را خلاف قانون اساسی و توهین به ولسی جرگه خوانده و خواهان سلب اعتماد از وی شدند. محمد اسحاق الکو در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه فرا خوانده شده بود تا به خاطر آنچه ادعاهای غیر قانونی وی علیه ولسی جرگه خوانده شده به پرسش های نماینده های مردم پاسخ دهد. اما لوی سارنوالی افغانستان با فرستادن مکتوب به ولسی جرگه گفته است از اینکه لوی سارنوالی یک نهاد مستقل است، ولسی جرگه صلاحیت احضار لوی سارنوال را ندارد. پس از بحث های متعدد اعضای ولسی جرگه با اکثریت آرا تصمیم گرفتند تا به روز شنبه لوی سارنوال را استیضاح کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان فیصله نماینده های مردم را در این خصوص چنین اعلان کرد:
روز شنبه روز استیضاح با توافق هم شما و کسبا میگیم، اما تا روز شنبه را مطابق پروسیجر سه کمیسیون اختصاصی دلایل بیاره، بنان بر روز شنبه کسایی که موافق است برای استیضاح لوی سارنوال در روز شنبه موافق کارت سبز و مخالف کارت سبز، با 8 مخالف به اکثریت آرا تصویب شد.
پس از آن که نتایج انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله سال گذشته اعلان شد، محمد اسحاق الکو لوی سارنوال افغانستان این انتخابات را غیر مشروع خوانده و گفته بود که شماره از نماینده های تازه اعضای قانونی ولسی جرگه نیستند. خواستیم تا نظر لوی سارنوالی افغانستان را در مورد این که آیا آقای الکو به جلسه روز شنبه ولسی جرگه حاضر خواهد شد یا خیر داشته باشیم، اما با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم. به دنبال اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه سال گذشته و افتتاح شورای ملی جدید اسوی رئیس جمهور کرزی، اختلاف ها بر سر برخی مسائل از جمله ادامه کار محکمه اختصاصی انتخابات میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان ادامه یافته است. هرچند بسیاری از اعضای ولسی جرگه تاکید کردند که به لوی سارنوال رأی عدم اعتماد خواهند داد، اما این که محمد اسحاق الکو استیضاح ولسی جرگه را میپذیرد یا به کارش به این سمت ادامه خواهد داد با گذشت زمان روشن خواهد شد.
در گزارش همکارم سید فتح محمد بها از کابل شنیدید که ولسی جرگه افغانستان روز شنبه آینده لوی سارنوال کشور را استیضاح می کند. رئیس جمهور ایران لایحه را توشیح و به قانون مبدل ساخت که زمینه را برای استرداد مجرمین میان ایران و افغانستان مساعد می سازد. وزارت عدلیه افغانستان می گوید موافقت نامه با ایران به امضا رسیده است که بر اساس آن ایران رقم دقیق زندانیان افغان را ارائه خواهد کرد. گفته می شود تعداد زیادی از زندانیان افغان در حال بی‌سرنوشتی در زندانهای ایران به سر می برند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران قانون استرداد مجرمین میان ایران و افغانستان را توشیح کرد. آژانس خبری اسنای ایران گزارش می‌دهد که این قانون از سوی پارلمان و شورای تشخیص مصلحت نظامی ایران تصویب شده بود، توسط رئیس جمهور احمدی نژاد توشیح گردید تا استرداد مجرمین میان افغانستان و ایران به اجرا گذاشته شود. اخیراً یک هیئتی از وزارت عدلیه افغانستان از ایران دیدن و موافقتنامه عدلی و قضایی را با حکومت ایران به امضا رساند. دکتر محمد قاسم هاشمزی معین مسلکی وزارت عدلیه افغانستان به رادیو آزادی گفت که یک فقره این موافقتنامه که میان دو کشور امضا شده به استرداد مجرمین ارتباط میگیرد، اما به گفته وی این امر مستوجب یک موافقتنامه جداگانه میباشد.
یک فقره پکشته خواه دا یو بل توافقنامه هم غواری که دا غد استرداد مجرمین بوی.
آژانس خبری اسنا می نویسد بر اساس قانون استرداد مجرمین میان ایران و افغانستان که از سوی رئیس جمهور احمدی نژاد توشیح شده است، طرف مقابل متعهد می شود تا شخص مطلوب که در خاک آن کشور دستگیر شده است مسترد گردد. بر اساس گزارش این قانون تمام اعمال را در بر می گیرد که در قوانین هر دو کشور جرم پنداشته شده است و حداقل مجازات آن کمتر از یک سال زندان نباشد. آژانس خبری اسنا می نویسد تقاضا برای استرداد در صورت پذیرفته نخواهد شد اگر شخص مطلوب هنگام انجام جرم تبع کدام کشور دیگر بوده باشد. اسلام افزاید که بر اساس این قانون در موارد اضطراری مقامات دو کشور می توانند خواهان توقیف موقت شخص مطلوب شوند. معین مسلکی وزارت عدلیه افغانستان گزارش های رسانه ها را که در آن گفته شده 5000 افغان در ایران زندانی هستند شایعات خواند و گفت از ایران خواستند تا رقم دقیق زندانیان افغان را در اختیارشان قرار دهد. محمد قاسم هاشمزی گفت
ما در قسمت توافقنامه ادیب قضایی که برای ایران امضا شده بود به اساس این متقاضا کردیم که اگر امی تعداد افغانایی که در اونجا محبوس هستن شمارش برای ما بتن. فقط از اینا چیزی که ما گرفتیم گفتن که تقریبا 60% از این محبوسین محکومین مواد مخدر هستن و باقی مانده جرایم دیگه. اما اونا بر ما وعده دادن که احصایی از اینا را بر شما ما میکیم، اما تا جایی که ما فعلا خبر داریم این احصایه بر ما نامده.
با آن که ایران رقم دقیق زندانیان افغان در آن کشور را اعلام نکرده است، اما گفته می شود که چند هزار افغان در ایران زندانی هستند و تعداد از آنها به اعدام محکوم می باشند. تصویب قانون استرداد مجرمین میان افغانستان و ایران می تواند در زمینه انتقال این زندانیان به کشورشان ممد واقع شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه گزارش های دیگر مجله خبری صبح امروز را دنبال کنیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. سفیر امریکا در کابل سوختاندن نسخه قرآن کریم توسط یک کشیش در امریکا را به شدت محکوم کرد. کارل آیکنبری میگوید عملکرد منفور و متعصبانه یک شخص از عموم امریکایان که به تنوع مذهبی ارزش و احترام قائلند نمایندگی کردن نمیتواند. پولند دیروز گفت که یک سرباز این کشور در افغانستان کشته شده است. با مرگ این سرباز رقم تلفات قوای پولندی در افغانستان به 25 نفر میرسد. انتظار می رود دوید کامیرون صدر اعظم برتانیا هنگام بازدید امروز خود از اسلام آباد خواهان آغاز جدید در رابط برتانیا با پاکستان شود. یک سخنگوی قذافی می گوید که معمر القذافی برگزاری انتخابات و اصلاحات سیاسی را می پذیرد، اما خود لیبیایی ها باید تصمیم بگیرند که آیا او رهبری کشور را ادامه دهد یا کنار رود. نیروهای الاسان اوتارا که جهانیان او را به حیث رئیس جمهور ساحل عاج می شناسند، رهایشگاه لوران باگبو در ابیجان را که نمی خواهد قدرت را به رئیس جمهور اوتارا تسلیم کند متصرف شدند. امریکا دیروز هشدار داد که امکان دارد از خلای قدرت در یمن القاعده استفاده کند و گفت که باید یک جدول زمانی برای انتقال قدرت از رئیس جمهور علی عبدالله صالح ترتیب شود. اریک هولدر لویسارانوال امریکا میگوید خالد شیخ محمد که خود را طراح اصلی حملات 11 سپتامبر بر امریکا میخواند، به جای یک محکمه ملکی توسط یک کمیسیون نظامی امریکا در گوانتانامو محاکمه خواهد شد. و صربستان میگوید یک مظنون جنایات جنگی را دستگیر کرده است. ساعت 7:47 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، گزارش های خبری مجله خبری صبح امروز را ادامه می دهیم. در ادامه تظاهرات که برای اعتراض بر سوختاندن یک نسخه قرآن کریم توسط یک کشیش در امریکا در ولایت‌های مختلف افغانستان در چند روز اخیر راه اندازی شد، دیروز دوشنبه چنین تظاهرات در ننگرهار هم صورت گرفت. قبل از اینکه شنوندگان عزیز گزارش تفصیلی در این باره را بشنویم، با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم می‌شنویم.
روزنامه مسکو تایمز در مورد زنده ماندن یک کارمند سازمان ملل متحد نوشته است که از حمله خونین بر دفتر این سازمان در مزار شریف جان به سلامت برد. روزنامه نوشته که این کارمند روسی که می توانست به زبان دری سخن بگوید از شر حمله کنندگان در امان ماند، اما به گفته مسکو تایمز دیگر کارمندان این سازمان طالع‌مند نبودند. در حمله جمعه گذشته بر دفتر سازمان ملل متحد در مزار شریف تقریبا 20 افغان به شمول 3 کارمند خارجی و 4 محافظ نیپالی کشته شدند. استفن دی مستورا نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان به خبرنگاران گفت که مظاهرات مسالمت آمیز به خاطر سوزاندن نسخه ای از قرآن کریم در ایالت فلوریدا امریکا در حال در مزار شریف به خشونت گرایید که گروه از طالبان مسلح که در میان مظاهرتچیان بودند بر دفتر سازمان ملل متحد حمله کردند. روزنامه نوشته در هنگام این حمله پاول یورشوف، کارمند روسی این سازمان و سه تن دیگر به یک اتاق امن گریختند. زمانی که تظاهر کنندگان خشمگین درب این اتاق امن را هم شکستند، یورشوف اولین کسی بود که به زبان دری با آنان خوش آمدید گفت. وال استریت جورنال، روزنامه آمریکایی، هم در مورد این حادثه مطلب نوشته است. در شروع این مطلب آمده است که مقامات این حادثه را کار باند کوچک از شورشیان می‌خوانند، اما روزنامه نوشته که از ویدیوهای پخش ناشده و مصاحبه با مظاهرچیان چنین برمی‌آید که موضوع خیلی پیچیده بوده و این گونه معلوم می‌شود که ظاهراً مظاهره کنندگان نقش عمده را در این حمله داشتند.
در ادامه تظاهراتی که برای اعتراض بر سوختاندن یک نسخه قرآن کریم توسط یک کشیش در امریکا در ولایات مختلف افغانستان در چند روز اخیر راه اندازی شد، دیروز دوشنبه چنین تظاهرات در ننگرهار هم صورت گرفت. شیرشاه همدرد از ننگرهار گزارش می‌دهد.
تظاهر کنندگان که در بازار مارکوی شینوار با مدت 2 ساعت شارع تورخم جلال‌آباد را برای مسافرین مسدود کرده بودند، را پیمایی کرده و عمل یک کشش آمریکایی را که در ایالت فلوریدای آمریکا قرآن کریم را حریق نموده بود، تقبیه نمودند. آنها با این شعارها به تظاهراتشان ادامه دادند. مولوی سیف الرحمن، یکی از برگزار کنندگان این مظاهره، یک قطعنامه را با خوانش گرفت که در آن آمده بود:
در امریکا در فلوریدا ایالت در پادری تری جانس لخوا در قرآن عظیم و شان در سوزول و غنده نکو.
ما عمل یک پادری امریکایی را که در ایالت فلوریدای امریکا قرآن پاک را حریق نمود تقبیه می نماییم. ما می خواهیم که این پادری محاکمه و به سزای مرگ مجازات گردد. ما از کشورهای اسلامی و دولت افغانستان می خواهیم که با این ایالت همه تعلقاتشان را قطع نمایند و سفارت این ایالت را مسدود سازند. تظاهر کنندگان پیکر این کشش امریکایی را نیز حریق نمودند. مظاهره بدون خشونت به پایان رسید. همچنان در الینگار ولایت لغمان نیز صدها تن باشندگان آن منطقه تا مظاهره سوزاندن قرآن پاک را تقبیه نمودند و از دولت امریکا خواستند که شخصی که قرآن پاک را حریق نموده مجازات نمایند. در لغمان نیز مظاهره بدون خشونت به پایان رسید. تظاهر کنندگان گفتند مظاهره حق مسلم مردم بوده و به هیچ کس اجازه نمیدهند که این حقشان را تلف نمایند و نه به اشخاص مغرض و تخریبکار اجازه میدهند که تظاهرات صلح‌آمیز مردم را به خشونت بکشانند.
گزارش بود از تظاهراتی که دیروز در ننگرهار برای اعتراض بر سوختاندن یک نسخه قرآن کریم توسط یک کشیش در امریکا صورت گرفت. در حالی که تظاهرات اخیر در برخی از نقاط افغانستان باعث تلفات و خسارات زیاد شد، برخی از کارشناسان به این باورند کشیشی که دست به سوختاندن نسخه قرآن کریم زد به هدفش که برانگیختن احساسات مردم بود رسیده است. نجیب الله منلی، کارشناس و نویسنده افغان، میگوید تیری جونز که کشیش یک کلیسای سیوزوی در ایالت فلوریدا است، میخواهد اسلام را به جهانیان به عنوان یک دین خشن معرفی کند. آقای منلی میگوید عکس العمل برخی ها در جریان تظاهرات در افغانستان جونز را در این کارش موفق ساخته است. به گفته منلی، با وجود آن که تیری جونز از بیش از 2 دهه با این سوء ضد اسلام تبلیغ می کند، اما از محبوبیت اندکی هم در امریکا برخوردار نیست. قادر حبیب در همین مورد با نجیب الله منلی گفت و شنود انجام داده که با هم میشنویم.
تری جونز با اقدامش چی را می خواهد ثابت کنه یا در پی چی است؟
می خواهد به انظار عامی جهان غرب دیده تلقین کنه که اسلام یک دین خشونت و پایمال کردن حقوق بشر است. و وقتی که او یک مسخره محاکمه قرآن به میان میگذاره، در حقیقت عین کارهای را میکنه که در قرون وسطا میکردن و به این شکل این میخواه که احساسات مردم غرب به ضد اسلام برانگیزه و از در مقابل همچنان احساسات مردم مسلمان برانگیزه تا که اونا دست به حرکات خشن بزنن و به یک نوی برای اینا یک توجیه به دست بکن که ما واقعا راست میگفتیم. هدف از حرکات تحریک آمیز همیشه یه می باشه که شما یک کسی را تحریک میکنین، اگر او از خود اکثر عمل نشان داد در حقیقت تحریک شما موفق شده و تلویزیون سابی کار کرد و متاسفانه که در افغانستان مردم افغانستان یک تعدادشون البته به طور خود جوش نه مگر بالاخره بنام مردم افغانستان ختم شد، اینا در مقابل حرکات تری جونز دست به اعمال زدن که بدتر از کارهایی بود که تری جونز کرده بود. تری جونز یک نسخه قرآن کریم در داد، مگر در شهر قندهار در کتاب فروشی ها به ده ها نسخه قرآن کریم در گرفت. فکر میکنم که اگر هدف دفاع از قرآن کریم بود این بهترین روش نبود.
اما مظاهره کننده ها میگن که تری جانز احساسات اونا را جریه دار ساخته، اگر او این کار را نمیکرد آنها هم دست به همچون تظاهرات نمیزدن.
او میخواست که احساسات اینا را جریه دار بسازه. او به وضاحت اعلام کرده بود که میخواه احساسات اینا را جریه دار بسازه تا که مسلمان ها چهره واقعی خود را نشان بدن به گفته خودش. وی چهره واقعی به گفته او اینمی خشونت و اینمی عملیات قهرآمیز است. پس تری جانز چیزی که میخواست او را به دست آورد و این جای تاسف است، به خاطر اینکه امت مسلمان و ملت افغان به خاطر دفاع ارزش‌های خود به صدها هزار قربانی داره و امروز ما تمام قربانی خود را پامال میکنیم، به خاک برابر میکنیم، صرف به خاطر اینکه به یک احمق دیوانه جواب گفته باشیم. فکر میکنم که این یک معامله است که 100% به تاوان است.
این بار در سایر کشورهای اسلامی در برابر عمل تری جانز عکس العمل نشان داده نشده تا جایی که معلومات داریم. چی فکر میکنین که چرا؟
فکر میکنم که مردم مسلمان این مسئله درک کردن که تری جانز میخواهی که این عکس العمل نشان بکن و اونا از تعقل کار گرفتن. متاسفان در افغانستان هم در دو هفته اول هیچ حرکتی نبود و بعد از دو هفته وقتات مثل مظاهرات مزار شریف و قندهار رخ داد که بصراحت نشان میده که یک عمل انجینیری شده از طرف دشمنان سرت افغانستان است و به گمان اغلب هدف اینا به یک شکل خدشه‌دار ساختن پروسه انتقال مسئولیت از قوای خارجی به قوای افغانی، برای اینکه دشمنان سرت افغانستان موجودیت خود در موجودیت قوای خارجی میبینند.
نظر نجیب الله منلی کارشناس و نویسنده افغان را درباره سوختاندن نسخه قرآن کریم توسط یک کشیش در امریکا و اعتراضات مردم به این ارتباط در افغانستان شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت افغانستان میگوید وقایع اخیر در شهرهای مزار شریف و قندهار را با دقت دنبال میکند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی بعد از ظهر روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صدمه رساندن به مال و جان مردم در جریان تظاهرات را عمل غیر قابل توجیه دانست. آقای عمر همچنین یک بار دیگر به نمایندگی از حکومت افغانستان سوختاندن نسخه قرآن کریم در امریکا را توهین بزرگ به مسلمانان جان خواند. شرح بیشتر در گزارش از احمد جعفر احمدی از کابل.
با کسانی که به طور قصدی تظاهرات مسالمت‌آمیز در شهرهای مزار شریف و قندهار را به خشونت کشانیده‌اند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این تصمیم حکومت افغانستان را وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی با خبرنگاران شریک ساخت. آقای عمر به ادامه چنین گفت:
یک هیئت مختلط حکومتی و از بزرگان و از پارلمان اینا فرستاده شدند به دو ولایت تا عوامل به خشونت کشیدن یک قسمت از تظاهرات را بررسی بکنن. اگر اسنادی به دست بیاید مبنی به این که کسانی خواستن که از تظاهرات صلح‌آمیز یک تعداد مردم در شهر مزار شریف و در قندهار سوء استفاده بکنن و قصدن این را به خشونت بکشونن، تخلف از قانون پنداشته خواهد شد که عوامل از رو بسیار زود شناسایی خواهد کردیم و اقدام هم به ارتباط خواهد شد.
با گفته مقام‌های افغان ده‌ها تن از افراد در پیوند با تظاهرات خشونت‌بار اخیر در شهرهای مزار شریف و قندهار به چنگ نیروهای افغان افتادند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی در حالی که راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز را حق مردم می‌داند اما می‌گوید نباید این تظاهرات به خشونت بیانجامد و در آن به جان و مال مردم صدمه برسد.
حکومت متحد است به اساس قانون اساسی که امنیت از این تظاهرات تأمین بکنه، اما آسیب رساندن به تأسیسات ملی ما، آسیب رسانیدن به مردم وطن، به مردم ملکی ما و آسیب رسانیدن در مجموع به افغانستان نمیتونه که قابل توجیه باشه.
رئیس جمهور کرزی در نشست شورای امنیت ملی افغانستان که به روز یکشنبه به اشتراک قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و نماینده ملکی ناتو در این کشور برگزار شد، از مجلس سنا و کنگره ایالات متحده آمریکا خواست تا آتش زدن نسخه از قرآن کریم به واسطه یک کشش آمریکایی را محکوم کنند و نگذارند حوادث مشابه در آینده تکرار شود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیز، به نام عبدالصمد حیدری از قریه دیهیای ولسوالی دیسبز کابل می نویسند که قرآن سوختاندن یعنی چی؟ ما امیدوار هستیم که جامعه مسیحیان این اقدام شنی را به شدت محکوم نمایند و به دنیا نشان دهند که با این کشیش مسخره و دیوانه هم نوا و همکار نیستند و مسلمانان نیز آن را کار یک شخص بدانند و با مسیحیان رویه نفرت و بدبینی نکنند. شنونده دیگری به نام مهرالله از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد غوربند می نویسند که سلام به کارکنان رادیو آزادی، شکایت من این است که در لیسه رحمت الله شهید استادان ورزیده وجود ندارند. از وزارت معارف می خواهم که توجه کند. شنونده دیگر می نویسد با عرض سلام و احترام به تمام کارمندان محترم رادیو آزادی، شبیر بغلانی هستم و از ولایت بغلان به شما پیام می فرستم. پیام این است که مردم کیلگی در این منطقه از عدم پوشش برق شکایت دارند. شنوندگان